قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همژغون کې اداره اوچا وای په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر سشکال 28 میلیونو او 3 لک تر رسیدلی دی. اوچا په یو راپور کې ویلي چې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې 18 میلیون او 400 زره افغانانو بشری مرستو ته اړتیا لرله، خو په 2022 کې دا شمیر 24 میلیونو او 400 زره ته ورسید او اوس 28 میلیون او 300 زره افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې راپور لمخې کابود 40 میلیون افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي او د هغو په منځ کې 16 میلیونه د کاختې په درشل کې دي. او چا اټکل کړی که په افغانستان کې سشکال بیا وچکالی شي، د خوړو له نظره د افغانستان وضعیت ممکن 40 سلنه نور هم خراب شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. د ټولنې په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې مشر متیو الحق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالند له ډیپلوماتانو سره کتلي او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې له نن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان ته په نږدې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې به د اپریل په لومړۍ نیټه د واکسین کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه هیواد کې د ګوزن 40 پیشي ثبت شوي وي چې د هغو په منځ کې ولسې په شمالي وزیرستان پورې اړوند دي. د افغانستان تر 900 کلونو کشتي کرکټ لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشتي لوبډلې ته په 158 منډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د شپږو لوبغاړو د سوسیدو او د 500 اوورونو په پای کې 201 اویا منډې کړې وي، خو بنګالي لوبغاړو په جواب کې په 28 اوور کې یوازې 114 منډې وکړې شوې. د افغانستان لپاره سهیل خان په 114 توپونو 100 منډې وکړې او تر پایه ونه سوسید. د آذربایجان د سرحدي چارو اداروي درې افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاوري آذربایجان ته واوښتل. د دې ادارې پر اساس دا درې افغانان پرون ماښام مهال د فوزلي ولسوالۍ په پوله کې ونیول شول. آذربایجان وایي په پوله کې د امنیتي کمرو په شمول کلک تدابیر غوره کړي چې د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو له لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. فیصل بن فرحان له شرق الاوسط پرسپانې سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې د دې موافقې پر اساس له خپل ایراني ساری حسین امیر عبدالله یان سره د لیدو په تمه دی. د زیاته کړه باید په دو میاشتو کې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شي. او د تاجکستان چارواکو د شزو لپاره د جامو اغوستو د نوی بڼې سپارښتنه کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه په یوه لارښود کې ویل شوي چې نجونو او شزو ته سپارښتنه شوې چې توري جامې او د حجاب په څیر نورې هغه څه چې مسلمانانو کې دود دي وانه غوندي. د دغه لارښود له مخې همدارنګه شزو او نجونو ته سپارښتنه شوې چې له نیم لوڅو او اروپایي جامو او مصنوعي موادو څخه ډډه وکړي. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ. په ننګرهار کې د یو صراف خپلوان وایي چې طالبان وژلې دي
او ځان سره سپینګری راولې. زما ورور سپینګری ورغلی زه باندې بر اخلاص یلته چې ورغلی هغه ورته ویل چې ورور ځان خپل ځان وژلې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغان جنو او شزو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شزو ځینې فعالان وایي دا ډول غوښتنو تر اوسه پورې نتیجه نه ده لرلې.
تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر څرګندونو خبرګونونه پارولې دي. کابل شاریان د ترافیکي اشارو د فعالیتو غوښتنه کوي. نن په افغانستان کې د پولیو پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شو. متخصصان وایي پولیو ماشومان تل تر تله فلج کوي.
تر ډیره بریده پوری هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 15 کلو کم وي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ننګرهار کې د راجولي په نوم د وشل شبي صرف کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو وشلې دي، خو طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه وایي. راجولي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې صرافي کوله چې د یو شمېر صرافانو په خبره نږدې دوی ونې وړاندې په خپل دوکان کې د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او تېره پنجشنبه د وشل کېدو خبر خپور شو.
په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د خپل سر وژنو تورونه مخ په ډیریدو دي، په ننګرهار کې د وژل شوي صراف راجولي کورنۍ دا کوي چې نوموړی د ننګرهار استخباراتو له نیولو وروسته شکنجه کړی او وژلی دی. هغه دا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولي نږدې 15 کال عمر درلود، له اقتصاد پونځي فارغ شوی او په جلال آباد ښار کې صرافي کوله. ورور یې انجینر رحمت ولی ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې ننګرهار کې طالبانو د هغه ورور په کومه ګناه وواژه. د غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دوی ته دغه وژنې سپیناوی ورکړي.
یو هفته بعد یې زمونږ کور سره رابطه وکړه چې راشي او ستاسې بندي در خلاصو او ځان سره سپینګیري راولې. زما ورور او سپینګیري ورغلي وو چې زه بندي بر خلاصې. هلته چې ورغلي وو هغه ورته ویل چې ورور م ځان خپل ځان وژلی دی وشوي او سیتامې ته لاړ شي، جسد هلته پروت دی.
په جلال آباد ښار کې د صرافانو ټولنې په دې اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر صرافانو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوه اونۍ وړاندې هغه په خپل دوکان کې د استخباراتو له لورې ونیول شو او د تېرې پنجشنبې په ورځ دوی له وژل کېدو خبر شول. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویندویانو غبرګونونه هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا پېښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د تېر جمهوري نظام یو ملي سرتېری امین الحق د نامعلومو کسانو له لورې ووژل شو. د امین الحق د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه زندۍ شوی او وروسته یې مړی د اسدآباد په یو خوړ کې غورځول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې وه چې طالبان دې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تری تم کېدو، خپل سرو نیولو او زندانی کېدو او له محاکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پرېکړې وکړي. د سازمان دا هم ویلي وو چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، برعکس د تاوتریخوالي یو لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دغه سازمان د اداو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت ویان زبیح مجاهد د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې دعوې رد کړې وې. خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او هیوادونه طالبان تورنوي چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د عمومي بخښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتیري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو تعلیم یو مهم فاکتور بولی او وایي په هره ټولنه کې چې نجونې زده کړې ونه کړي زیانمنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تلو منع کړي، د سازمان د افغان نجونو او ښځو په پلوي د ږغ پورته کولو او له دوی د ملاتړ غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغان جنو خوځو لګول شوي بندیزونو سره د دوی هیلي وژلې دي. د دې سازمان د سویلي اسیا څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو د زده کړو په بندیز تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د نجونو او ښځو تعلیم یو مهم فکټور دی او هغه ټولنه چې پکې نجونې او ښځې له زده کړو محرومیږي زیانمنېږي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې 3.5 میلیونه نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي، او دوی هیله لرله چې یوه ورځ به ډاکټرانې، ساینس پوهانې، خبریالانې او نورو برخو کې ماهرانې شي. خو د دې سازمان له قوله اوس د طالبانو لخوا په افغان جنو خوځو د لګیدلو بندیزونو له امله هرڅه بدل شوی دی. د بشری حقوقو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع شوي او په داسې حال کې چې په ملي او نړیواله کچه دا عمل غندل شوی، خو بیا یې هم دا پریکړه نه ده بدله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان له ټولو غواړي چې د افغان نجونو خوځو ملاتړ او پر طالبانو غږ وکړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. 1509 ورځې وړاندې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او نږدې څلور میاشتې وړاندې د هغوی پوهنتونونه وتړل. خو د بندیز په اړه یو روښانه او معقوله دلیل لا هم نه دی وړاندې کړی او یوازې دومره وایي چې تر امر اتسانی او د طرحې جوړېدو پورې به بند وي. خو هغه نجونې چې د طالبانو بندیزونو له زده کړو راګرځولي وایي نور زغم نه لري. په ننګرهار کې یوه مطالمه چې یولسم ټولګي کې ده اوس د طالبانو لخوا ښوونځي ته تلو منع شوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم راپور کې خپور شي. په نجونو او ښځو د طالبانو لګول شوي بندیزونو ته په اشاره وایي
نشو کولی بدون د محرم نه لاړ شو. همدارنګه د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر وزي او هغې سره محرم نه وي نو دوی ته ډیر زیاتې ستونزې پیدا کیږي.
په کابل کې یوه بل نجلۍ هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کړي، چې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو دوام ته اندېښمنه ده.
هغه خوشحالي چې کلونه وړاندې مو درلوده اوس یې نه لرو. که دا وضعیت دوام پیدا کړي زه ډاډه یم چې د افغانستان ټول انجونې صفر حالت ته ځي. نه یوازې انجونې بلکې د یوه ملت هیلې به له منځه ولاړې شي.
همدا اندېښنه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. د ادارې ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري او اقتصادي بحرانونو او پر دوی د لګیدلو بندیزونو له امله سختې ځپل شوي دي. خو طالبان په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي دوی ته یې ټول حقوق ورکړي. خو ښکاره طالبانو په افغان نجونو او ښځو له بندیزونو پرته د دوی د پرمختګ او هوساینې لپاره کوم کار نه دی کړی.
همغسې چې مو واورېدل د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا برخې د افغان میرمنو په ننګه ږغ پورته کړی، تر عنوان لاندې کمپاین پیل کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ وکوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نجونو د تعلیم له یوې فعالې شبنم آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې د طالبانو حکومت ولې تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل د مخنیوي په اړه قناعت وړ جواب نه دی ورکړی.
نننۍ ښځې د اویاوې لسیزې ښځې نه دي، بېسواد او بې د خپل حقونو څخه بې خبره، د نړۍ څخه بې خبره. نننۍ میرمنې هغو په دې پوهېږي چې زه ولې د نر د ګناه جزا وګالمه. که چېرته یو نر یو ښځې ته په کتلو په ګناه کې اخته کیږي، د هغه ایمان ته خطر پېښېږي، هغه یو ښځې عزت ته خطر پېښوي، نو باید هغه نر د مجازات شي، نو باید هغه نر د په کور کښېني تر څو ښځې په آرامه هغوی لاړ شي خپل درس ووایي یا کار وکړي. زما پان دلته ډېرې نورې سیاسي خبرې دي، همدارنګه استخباراتي خبرې دي، خو صرف دومره وایم چې تر ننه پورې د دوی دلایل شخصا زما لپاره او زما د هم جنسانو لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی.
په تیرو اتلسو میاشتو کې په کور دننه او بهر ګڼ لاریونونه شوي دي او دغه راز په ټولنیزو شبکو کمپاین ترسره شوی دی. نړیوالې ټولنې ګڼې اعلامیې ورکړي او پکې غوښتنه شوې له طالبانو له حکومته چې د نجونو په مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي. نو علت په څه کې دی چې تر اوسه پورې دغه ټولو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې او بیا هم د دې غوښتنه کیږي چې ټولنیزو شبکو کې کمپاین وشي، دغه راز لاریونونه ملاتړ وشي د نړیوالې ټولنې له خوا؟
زما په نظر د دغه اقداماتو د بې نتیجې کېدو سبب یوازې دا ده چې دلته اکثریت صرف هغه د خولې خبره کوي. ډیری داسې کم کسان دي چې هغوی په واقعي توګه د انجونو د مکاتبو او همدارنګه د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره دوی لاریون کوي، دوی غوښتنې کوي. صرف علت همدا ده چې دلته شخصي غوښتنې پکې زختې زیاتې دي. هر یو له دې لارې کوشش کوي ځان ته یو ځای پیدا کړي په رسنیو کې، که په نړیواله ټولنه کې وي، که د نړیوالو په نظر وي، که د خلکو په نظر وي، صرف غواړي یو ځای پیدا کړي، صرف غواړي مشهور شي. نو زما له نظره باید دوه کارونه وشي. لومړی دا چې ټول هغه کسان چې په واقعي توګه کار کوي دوی یو ځای منسجم شي په یو غږ سره، ځکه دغه ټویټري ترندونه دا تر ډیره پورې ډیر زیات تاثیر لري، خصوصا په نړیوالو، خصوصا په اروپایي ټولنې، همدارنګه په نړیوالو سازمانونو، په نړیوالو چې هغوی کولی شي په طالبانو فشار راوړي. نو زه فکر کوم چې په یو غږ سره دوی یو آواز شي.
طالبانو بیا بیا ویل دي چې د انجونو په مخ باندې د پانتونونو او خوانځي د دروازو تړل تر امر سانی پورې دی او دوی په دې باندې تجدید نظر کوي. تاسو داسې کوم نه نښانی لیدلی چې دا وخی چې طالبان د ژمن وی دي ته او پراتونکو کې دا امیدواري موجوده وي چې د انجونو په مخ د خوانځي پرانستل شي؟ ځکه متاسفانه د خوانځي پرانستل ته ډیر کم وخت پاتې دی او پانتونونو عملا پرانستل شوی خو انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي.
ترننه پورې د طالبانو حکومت هیڅ کوم امیدوارونکې خبره یا ژمنه نه دی کړې. تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د دې مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي. ځکه تاسو پرون ورځ هم د لوړو زده کړو د وزیر سرګندونې واورېدلې چې ان تر دې پورې د قاتل اختارونه ورکړی دي خلکو ته، نو دا په دې معنی ده چې د مکتبونو او د پوهنتونونو د خلاصون لپاره هیڅ کوم امیدوارونکې خبر نشته. دوی صرف وایي چې موږ په نصاب کار روان کړی دی، دوی ته په محیط باندې کار روان دی. تر ننه پورې دوی کوم امیدوارونکې خبر یا کوم ژمنه نه دي کړې.
د انجنونو د تعلیم فعال شبنم آریان و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده. په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو. د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر ورستیو څرګندونو د یو شمېر افغان فعالانو، سیاستوالو او نورو افغانانو عکس العملونه پارولی دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د شنبې پر ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي و هغه کسان چې په ژبه، قلم یا عمل کې د دوی د نظام مخالفت کوي واجب القتل دي. د دې څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد څخه مو پوښتل خو نوموړي په دې باب د اوسنۍ رادیو پوښتنو ته ځوابونه وایو.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د شنبې په ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي هغه کسان چې د دوی د حکومت په وړاندې په قلم، ژبه او عمل مخالفت کوي واجب القتل دي. نوموړي سره له دې چې له مخالفانو غوښتنه کړې چې له مخالفت لاس واخلي او د دوی د حکومت ملاتړ وکړي، ګواهی هم کړی که دوی مخالفت ته دوام ورکړي او به ځپل شي.
د نظام تخریبول کی په ژبه باندې، په قلم باندې عملي تخریب کی، دا ټول هغه خلک دي چې هغه بل کیږي واجب القتل بل کیږي.
د څرګندونو ته په خبرګون کې افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي د طالبانو د چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې ښیي چې دوی د سالمو نیوکو د اورېدو زغم هم نه لري. اغلی بارکزی ازادي راډیو ته وویل
دا په اصل کې هغه د طالبانو اصلي چهره نور خلکو ته وړاندې کوي چې دوی حتی د یو سالم انتقاد اوریدو د پاره هم دوی راضی نه دي، او دوی د پاره د خلکو وجنه او واجب القتل اعلانول هغه چې نه محکمه ده، نه فتوا ده، نه بل کوم باصلاحیت کس دی، دا په دې معنی باندې چې هر طالب ځان ته خپل مفتی دی، خپل فتوا ورکوای سي او خپل خبره د خلکو د وینو په تویولو باندې او په تاوتریخوالي باندې عملی کی.
د جرمنی په لایپزیګ پوهنتون کې افغان څېړونکو او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مخکینی استاد حمید عبیدی وایي دا د ولسواکو او جمهوریت نظامونو ځانګړنه ده چې خلک پکې د اسلام خاطر نیوکه کوي، خو په خبره یې په مستبدو نظامونو کې بیان وکړو او مخالفت ځای نشته.
د استبدادي نظامونو بدواله امداده چې په دغه نظامونو کې نیوکه جرم ګڼل کیږي او که څوک نیوکه کوي هغه به مجرم وي.
ښاغلی عبیدی هم دا شنوایي د لوړو زده کړو وزارت غیر سیاسي اداره ده او ټول تمرکز یې باید په دې وي چې څنګه ښه فکر تولید او ښه کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي. خو د نوموړي په خبره د لوړو زده کړو وزارت اوسنی سرپرست تر ډیره په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی. د دې ترڅنګ یو شمېر پخوانی افغان چارواکو هم د ندا محمد ندیم په خبرو خبرګون خودلی. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل ښاغلي ندیم ته په خطاب کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی په هغه صورت کې به په طالبانو نیوکه ونه کړي چې نور خلک ونه ځوروي او ونه وژني، ټولو ته خپل حقونه ورکړي او په خپلو پرېکړو وطن نور د تیارو لور ته بونه ځي. د قاضی لودین په نوم یو دینی عالم هم له ښاغلي ندیم غوښتي چې په خپل فتوا بیا کتنه وکړي، ځکه د نوموړي په باور د انسانانو کرامت ته سپکاوی او د عمومي ازادیو سلبول تر ټولو لویه ګناه ده. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد څخه مو د ښاغلي ندیم د څرګندونو په اړه وضاحت غوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په داسې حال کې د مخالفانو د ځپلو ګواښ کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان د مارچ په 10مه نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي وو طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي.
همایون هیواد چې د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د څرګندونو په وابه د سیاستوالو فعالانو او نورو افغانانو خبرګونونو ته کتنه کوله. یو شمیر موټر چلوونکي او لاریان وای په شارونو کې د ترافیکي اشارو نه فعالېدل او د ترافیکي نشو نه مراتول د موټرو د غنې ګونې او د ترافیکي پیښو سبب کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو څلور لارو کې ترافیکي اشارې فعال کړي او په عمومي واټونو کې ترافیکي نشې جوړ کړي. د دې موضوع په اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
محمد بشیر په پلازمینا کابل کې ټیکسی چلوي. وای د دې خار په نږدې ټولو څلور لارو کې ټرافیکي اشارې غیر فعال دي چې لامل یې په خار کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوه. د شمالي ولایت کندوز یو موټر چلوونکی مختار احمد هم ورته شکایت وکړو.
چهارراهی که اشاره ترافیکی نداره بسیار به ما مردم مشکلات ایجاد کرده. او از او سو بیده سمه یا ما از این سو بیده سمه رویم یکی دیگه او سو بیده سمه اونا موجا بندشت میشه، جنجال میشه بین چهار دم موتروان، کلان کشوگیر میشه.
پمدی حال که یوش میر عام افغانان هم وای که په څلور لارو کې ترافیکی اشاره فعال او مراد شي نو د لارو د بندیدو او غنی ګونی مخه به ونیول شي. د کابل اوسیدونکو کې سباون غورځنګ او د بلخ ولایت د مدار شریف خار اوسیدونکو کې ذکر الله آزاد رډیو ته وویل
کا چیرې په څلور لارو کې ترافیکی چراغونه نه وي خو ډېر مشکلات به ایجاد شي، بیروبارونه پیدا کیږي او موږ همیشه وخت دیم ستونزې سره په مخ یو. هیڅکله موږ په خپل ځای ته په صحیح وخت نه شو رسېدلی.
نو ایمال اسلامی امارات نه دا غوښتنه ده چې ترافیکي اشارې د خرابې سوې دي دغه بیرته فعاله کړي. دا بیروبار هم کمیږي، دا رابنېګانې هم کمیږي، دا چراغونه فعاله شي دا به ډېر ښه شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست وایي په ډېرو څلور لارو او جادو کې ټرافیکي نښې او اشارې شته خو دوی د فعالېدو هڅه کوي. د ټرافیک عمومي رئیس حسیب الله مختار د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل
د څوارلس او دوه کال لپاره د شپېته د پاسه ستراتیژیکو چارایګانو د سیګنالونو د فعالولو پلان او خریداري په بشپړ کېدو ده. تقریبا په ټولو لویو ښارو کې سیګنالي چارایګانې چې دي غیر فعاله دي. نو د دوی د حل لپاره موږ د کورنیو چارو وزارت همکاری باندې تقریبا 850 چرایگان دی چې خریداری هم بشپړه شوې ده او کارونه تمام دی. په 402 کال کې په دا پروژه په اوایل میاشت کې به بشپړ کیږي.
د یادونه ده چې دا ستونزه نوې نه ده او د تېر جمهوري حکومت پر مهال هم لڅو محدودو څلور لارو ورخوا په ډیرو سرکونو او جادو کې ترافیکي اشارې او نښې غیر فعال وي. که څومره هغه مهال چارواکو ژمنه کړې و چې دا ستونزه به حل کړي خو دا خبر تر اخره یوازې ژمنه پاتې شوه او عملي نه شوه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل نن په ټول افغانستان کې د پولیو خلاف واکسیناسیون پیل شوې ده. زموږ همکار د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناک ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پوری هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري. اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوي دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر شته چې ماشومان په ناروغي اخته شي.
د دې ناروغي ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې ته له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ او راتګ ډیر زیات دی، ځکه په دې دوړو یادو کې د ناروغي شتون یو بل خطر سره مخ کوي. کله چې خلک یو لوی هواده بلې واته ځي، نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سمپلونه اخیستل شوي دي، په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغي پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغي له جدي ګواښ سره مخ دي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانی نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې مش وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو او سړکونو روغتیایي اسانتیاوو، تلیفون او انټرنیټ په شمول راز راز خدمتونه ورته برابر کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د خوست د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له خار لري په یو غریز سیمه کې اوسېږي او د ژوند هغه لومړنۍ یو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یو بل ستونزه دای دی چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویاتنۍ ولسوالۍ کې ورکول کیږي، چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجي محمد آزادۍ راډیو ته وویل
مشت کورینه نشته، مکتبینه نشته، اور دینه کسا نرا چې کی مدد داده، ټلیفونه شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوزار نه د هر موسسنه مشدا غشتنه دو چې مشتا دا جوړ شي، لکه کرینه کسا نرا ډر شای نه دی چې مشتا را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنه یو مرستو او نورو شیانو پسې خوست خار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکا نه راسه سامان دی چې مشته باید خپل مرکز سره سي، امیش نه غوړي چې مشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي. بار بار چې مشته انجینران راځي چې مشته وزب محمدای مرکز سیمک شي کوي.
د وزیرستاني کډوالو مشران وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقدیم راستو پاتې شوی چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نغدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچ یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماتی واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي. نه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو.
بلور ته د خوست کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې منی او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکی کړي دي. د خوست کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې برخه کې مونږ خبره اوس راکړې ده، خدای بنې دغه درې مرکزونه جوړ شوي دي او دوی داسې چا کسان کام دي چې ولده دي یغه ځتا متکیته مونږ نشو تر سواله پدشوره. د بل خبره کوم کسون چې پته شوی دی د ژمنی ما مرستنه نادیم رسنه پته شوی دی، نو هغه مون بار بار وختنه کوم خو یونیسر تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې مون مطمئن شو یا پغې نه مونږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو 8015 کورنۍ حساب ته راجستر دي چې منظم میاشتنۍ مرسته ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان تر 1900 کلونو کشرې لوبډلې نن بنګلادیش ته سخته ماته ورکړه. د نور تفصیل لپاره بختیار ساحل را سره دی، له ده به د دې لوبې او نورو لوبو په اړه واورو.
افغانستان 1900 کلنې لوبډلې د 158 منډو په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه. نن سهار د کابل پر وخت 9:30 بجې د سیالی د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي لوبغالي کې پیل شوه. افغان لوبډلې چې لومړی توپهنه تر سره کړه د 222 منډو هدف یې وټاکه. دوی ته سویل خان سلیزه وکړه او سلیمان عربي بیا نیمه سلیزه جوړه کړه. بنگلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یو سل دیارلس منډې وکړې او د یو سل اته پنځوس منډو په توپیر یې ماتې ومنله. د افغانستان چټک توپ اچونکي اما عرب څلور، فریدون داودزي درې، ناصر حسن دوه، کامران اوتک بیا یوه وکټ واخیسته. دغه سیالۍ چې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي دویمه لوبه به د مارچ په پنځلسمه نیټه ترسره شي. د دې لوبې غوره لوبغاړی سویل خان ونومول شو. بل لور ته پاکستان د افغانستان پر وړاندې د درې شل ورځو سیالیو لپاره خپله پنځلس کسیزه لوبډله نن اعلان کړه. په دې سیالیو کې به شاداب خان د پاکستان لوبډل مشر وي.